روانه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو او بهرنیو اړیکو سلاکار وي چې پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو د ترسره کولو پر پلانونو کار کوي. په همدې خبرونه کې دا هم اوري چې د اجرایي ریاست لومړی مرستیال محمد خان وي هیڅ هیواد به د افغانستان د جغرافیې بدلولو بریالی نشي او دا هڅه به د هغوی د سر په بیه تمام شي. د افغانستان او سیمې د نورو تحولاتو رپورټونه هم اوري خو په سر کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري. خو د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو شتوالی سیمه ییز حل غواړي. او د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تېره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسله وال وژلې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان د طالبانو د ځینې رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسم یار پرون د پاکستان د پوځي ادارو په کړنلارو کې د بدلون هیله څرګنده کړه. قاسم یار ازادي راډیو ته وویل باور لرم چې د طالبانو رهبری چې د هغوی میلمانه دي د خپل قربانه درناوی او مراعت کوي او همدا د خبرو لپاره زمینه برابروي. قاسم یار د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د اسلام آباد پر صادقانه همکاري ټینګار وکړ. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار تاج عزیز ویلی د سولې مذاکرې د افغانانو خپل مسله ده او دوی د زمینی په برابرولو کې مرسته کولای شي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ایز حل غواړي. عزیز پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
foreign fighters is a problem in Afghanistan but we had
Afghanistan ki da baharnay jangaliyo maujoodiyat yawa umdas tunja da khuda hal paray bayad dasime pakacha hati ushi zmuk pasir bayad tool simay sewadana da istikhbarati malumatul da sharikawlo aw gado hatso spamaw nakri so baharani waslawal liyawi khwaham ulad nashi sartaj aziz wail che pa shamali waziristan ki pauzi amaliyat ho da afghanistan la amniyat sar deer amrasta ukra aw kan nawi shwi da afghanistan amniyat ba deer kharab shwi wo da afghanistan aw pakistan istikhbarati idaro porustiyo ki dasi muafiqa ukra che par asasi de له دواړو خو ته د تروریزم پر ضد مبارزه لپاره معلومات شریک کړي. اول سمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کار یې شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد پرون په کابل کې ویل چې غیر دولتي مؤسسې یا انجوګانې باید د خپلو فعالیتونو د شفافیت حساب ورکړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې اوس مهال لږ تر لږه 1400 او غیر دولتي مؤسسې فعال دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د مرسته وړاندې کیږي. بیا هم خرغلی د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسله وال وژل. په دې نښتو کې چې ویل کېږي د پاکستانی طالبانو په پټنځایونو کې شوي د رینجرز ځواکونو دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې چې وسله والو په 13 دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو ښوونځي په حمله کې شاوخوا یو نیم سل کسان ووژل د طالبانو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقه لپاره خپل شرطونه څرګند کړل. خامنه ای پرون په وینا کې چې له دولتي تلویزیون خبرې ده ویل د سړونو بندول او د لس یا دولس کلونو لپاره تفتیش د منلو وړ نه ده. خامنه ای چې د ایران په ملي مسایلو کې ورسته خبره کوي پرون ټینګار وکړ چې د موافقه په صورت کې به پر ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه فورا لری کیږي. د ایران او شپږو قدرتونو یعنی امریکا، فرانسې، بریتانیې، چین، روسیا او جرمني استازیو ته د رواني میاشتې تر پای وخت ورکړل شوی چې روسیه موافقه وکړي. د روسیې، جرمني، یوکرين او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ غونډه وکړه او هڅه وکړه چې د یوکرين په ختیځ کې روانې شخړې د حل لپاره ډیپلوماټیکي حلې زلې بیا ژوندۍ کړي. له غونډې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل څلورو خواوو موافقه وکړه چې د یوکرين په ختیځ کې به شوی اوربند ماتېدو ته نه پرېږدي. د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له هغو دوامدار سرغړونو هم شکایت وکړ چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب ټینګ شوی اوربند څخه کیږي. روسیې، یوکرين، فرانسې او جرمني یوکرين په ختیځ کې د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه وکړه څو د دوی په وینا د یو اوږدمهاله اوربند لپاره زمینه برابر شي. د ارمنستان د پلازمینې یوروان زرګونو اوسیدونکي د ښار کوڅو ته راوتلي دي. په یوروان کې پولیسو پرون هغه مظاهره کوونکي چې د برېښنا د نرخ د لوړوالي له امله یې سوله ییز اعتراض کړی و د اوبو په زور وشړل او خواره واره یې کړل. د یوروان ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو د پولیسو د دې چلند پر ضد په اعتراض کې پرون د اسدۍ میدان بند کړ او د ولسمشر تر ماڼۍ پیاده ولاړل. رپورټونه وایي چې د ولسمشر ماڼۍ ته نږدې پولیسو د خلکو مخنیوی وکړ. مظاهره کوونکو له ولسمشر سرج سکسیکیان سره غوښتنه وکړه چې د برېښنا په نرخ کې د 14% زیاتوالي پریکړه لغوه کړي. او د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون سهشنبه وویل چې په تېر یو کال کې لږ تر لږه 390,000 عراقیان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. دا اداره وایي چې زیات خلک له هغو سیمو تښتېدلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نیولي یا د حکومتي ځواکونو او د دې وسلوالو ترمنځ جګړه پکې روانه ده. انبار د عراق په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اکثریت استوګنې سنیان دي. د عراق دا ولایت تېر کال د اسلامي دولت وسلوالو ونیوه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه کوم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو پر تنظیمولو کار کوي. دا خبره د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو سلاحکار سرتاج عزیز کړې ده.
Some talks have taken place. We hope that they will produce some results in terms of what I call lowering the level of insurgency.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې په خاص توګه په شمال او جنوب کې د ناامنیو د علتونو په اړه په همدې خپرونه کې مفصل رپورټ اورئ. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان وایي هیڅ هیواد به د افغانستان د جغرافیې په بدلولو بریالی نشي.
په اوسنیو شرایطو کې د موجودې جغرافیه تغیر ورکول د وینو په قیمت تمامیږي.
دا نور رپورټونه سربیره په دې خپرونه کې دا هم اوري چې د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي امریکا د شیعه مذهبو د دولسم امام په لټه کې ده. او د خپرونې په دوهمه برخه کې په پاکستان کې د ګرمې هوا له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې حال درکوو او د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرامونه هم اورئ. ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا خپل حملو ته زور ورکړی او د ځینو څارونکو په باور پر ملي شورا ورسته حملې د سولې هیلې له منځه وړي دي. د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاحکار د افغان حکومت او طالبانو د استازو د راتلونکي ناستې خبر ورکوي. د پاکستان د بهرني سیاست او ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا لیدنه په نږدې راتلونکي کې پلان شوی خو دقیق وخت یې لا نه دی ټاکل شوی. نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب په رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډېر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ادارې نوم یې نه دی اخیستی.
Some talks have taken place and we hope that they will produce
مذاکرې شوي او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي، یوه لیدنه د چین په اورومچي ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمينه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تیر وار په څیر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبري له هغې مرحلې ته نه دي رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بند شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې که نه وای شوي د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای. زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګ ګامونه اخیستي دي چې د افغانستان پر وضعیت یې هم اغیز کړی دی. که چیرې موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره د ضرب غضب عملیات نه وای پیل کړي، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستاني وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پرېکړې حق او صلاحیت ورکول کېږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای سي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکرې رسمن پیلېدلی شي.
دا فرشته جرازه په ریپورت کې موریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اسلام آباد د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابروي. اخو بعد پاکستان او افغانستان د امنیت او سولې او ثبات په اړه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي څرګندونه کړې دي. ډاکټر ملیح لودھی پرون د امنیت شورا ته ویلي دي چې سوله، ثبات او برخلیک د افغانستان او پاکستان سره تړلی دي او په دې اړه د افغانستان د پاکستان او افغانستان لخوا به د تروریزم پر ضد یو ځای او مشترکه جګړه کیږي. په دې اړه جزئیات د زبیح الله شفق پر ریپورت کې اورو.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ډاکټر ملیح لودھی وایي د پاکستان او افغانستان سوله، ثبات او برخلیک لیو بل سره تړلی دي او هیواد به په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره له افغانانو سره مرستې جاري وساتي. نوموړی همداراز د افغانستان په پایتخت کابل کې د هیواد د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو د ډله ییز برید په ګډون په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي پېښو زیاتېدلو غندله او ویویل تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره شریکه ننګونه ده او اسلام آباد د دغې ناولې پدیدې په ضد جګړه کې له کابل سره خپلو ژمنو ته ژمن دی. د پاکستان د دولتي اژانس د راپور له مخې ملیح لودھی دا څرګندونه د دوشنبې په ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د دغه لوړ پوړي پاکستاني ډیپلوماتي په وینا نړیواله ټولنه د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي او د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. او په خبره موږ په لومړي پړاو کې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره په دې وروستیو کې اخیستل شوي ارزي ګامونه ستایو او د دې ترڅنګ هیله لرو چې د دغو اقداماتو په رڼا کې به ډېر ژر مخامخ خبرې اترې پیل شي چې په نتیجه کې به د تشدد روانو لړۍ هم کمه شي. ملیح لودھی همداراز وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د یو بل هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې، د یو بل پر ضد د خپلې خاورې د نه کارونې او د یو بل دښمن شریک دښمن ګڼلو ترڅنګ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا هوکړه کړې ده. نوموړی یو ځل بیا د پاکستان په هغې خبرې ټینګار کړی چې وایي د سیمې او پاکستان سوله او ثبات د افغانستان له سولې او ثبات سره تړلی دي او پاکستان به په دې لړ کې خپل بنسټیز رول لوبوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي د ملیح لودھی وروستیو څرګندونو ته په اشاره په دې باور دي چې د افغانستان سوله د سیمې او پاکستان د سولې لپاره حیاتي بڼه لري. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
پاکستان غیر مستحکم افغانستان پاکستان افغانستان نارامی کرتے پاکستان امنیت کا نقصان رہتی.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي همدارس پر دې خبرې ټینګار کړي چې پاکستانوي پوځیانو په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له هر ډول توپیر او امتیاز پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د تروریستانو او د هغوی د کورنیو او بهرنیو تمویلونکو تر ځپلو به دوام ولري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکړم په لابسای ولا یا په دار لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس
ولې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریجانا قال کوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دروړوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو حملې ته پام اړولی دی. ټایمز ورځپاڼه په یو مضمون کې لیکلي، طالبانو ترور د افغانستان تر پارلمانه ورساوه، خو د دوشنبې د ورځې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو د لویدیځ له مرستې پرته له ترورستانو سره جګړه وکړه. ورځپاڼه لیکي، د اپریل میاشتې راهیسې وسلوالو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې حملو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې د هلمند، اروزګان، قندز او بدخشان ولایتونو کې ځینې سیمې ونیولې، خو د ورځپاڼې په باور وسلوال له دغو سیمو څخه بیرته شړل شوي دي. ټایمز د مضمون په یوه برخه کې د افغان سرتیري عیسی خان څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي د ملي شورا په ودانۍ باندې شپږ تنه حمله کوونکي ووژل. عیسی خان چې 28 کاله عمر لري، حمله کوونکي د پاکستان غلامان بللي او وایي د افغانستان د دفاع لپاره به د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې ولاړ وي. برتانیي ورځپاڼې ګاردین هم د افغانستان د ملي شورا د حملې په اړه مضمون خور کړی او په یوه برخه کې لیکي، وکیلانو غوښتل چې د ملي دفاع وزارت ته د نومول شوي وزیر لپاره رای ورکړي، خو د وسلوالو د حملې له امله له ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. برتانیا چاپ بلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو د حملو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکي، دا په افغانستان کې د سیاسي او پوځي بحران د پراختیا ښکارندوی دی او دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو څخه له یو کال زیاته موده نه کېږي. د مضمون لیکوال پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید لیکي، طالبانو په شمال کې د مرکزی اسیا هیوادونو تر پولو او په جنوب کې د پاکستان او ایران پولو ته نږدې سیمو کې د نظر وړ پوځي بریاوې ترلاسه کړي او دا مهال داسې ښکاري چې د وسلوالو دا پرمختګ د درولو نه دی. فاینانشل ټایمز لیکي، دا چې لویدیځ د افغانستان په لوبه کې توپ ته ګوري، دا لوبه د مرکزی اسیا په لوی چاپیریال کې لا ګرمیږي. طالبان، القاعده، زیات شمیر پاکستانی، چینایي او د مرکزی اسیا ډلې هڅې کوي چې دا جګړه تاجکستان او قرغزستان ته پراخه کړي. ورځپاڼه زیاتوي، په دې وروستیو کې د تاجکستان استخباراتي چارواکو ویلي و شاوخوا 15,000 وسلوال هڅه کوي چې د افغانستان شمال اشغال کړي تر څو په دې توګه مرکزی اسیا ته لار خلاصه کړي. ورځپاڼه زیاتوي، یو شمیر وسلوال په قندوز کې د ولسوالیو د نیولو هڅه کوي او د مرکزی اسیا یو شمیر نورو وسلوالو د بدخشان غرنی ولایت ته چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره ګډه پوله لري ملاتړلې ده. فاینانشل ټایمز د سولې د خبرو په افغانستان کې د ملکي او پوځي کسانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اشاره وروسته لیکي، دا ټول ستونزې د افغانستان د ملي وحدت حکومت رامنځته کړي او داسې ښکاري چې حکومت فلج شوی دی. حکومت په تیرو لسو میاشتو کې ونشو کړی چې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافونو له امله کابینه بشپړه کړي، اقتصاد ته وده ورکړي او له افغانستان څخه د پانګې د فرار مخه ونیسي. د ورځپاڼې په باور تر ټولو ستر سیاسي بحران دا دی چې د ولسي جرګې کاري دوره ختمه شوې خو د انتخاباتو لپاره توافق نه دی شوی.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کېږي چې یو خوا یې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې، نو بلخوا د رپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هر ورځ ګڼ شمېر وسلوال هم وژل کېږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه عوامل دي، احمد شاه عظیمي په دې رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د تیرې څه مودې راهیسې وسلوالو په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کېږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو تعداد د مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې، اکثر د خلک دې خواته راغله، اکثر له خارجه باندې خواته راغله، که نور هم ودې خواته بل شمال نه اکثر دغه د چچن دغه ازبکو دغه د تاجکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکزه هغو دوی هم د دوی سره یو ځای شو، د دوی هم څه یو څه د چین دی هغور نه هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یو ځای شو. تمه د تعداد زیات شو.
یو خاطه که په افغانستان کې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، نو بلخوا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څنګه په دې لړ کې د دوه لور ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو غیر رسمی ملاقاتونو خو دی شوی دی، خو پاکستان ته فشار اچول دی رسمی ملاقاتونو، نو زما په خیر باندې هغوی دا کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے اضافه ما ته ښکاري نه، هغوی د پاره ډېر اسانه خبر ده که فرض کړه د دی تقریبا 15,000 پورې یا 20,000 پورې دی سره نفر موجود وي، نو هغوی دا شروع کړي چې یو ځای باندې چې کوم وته وي کنه سپیریورټی ایټ دی پوینټ آف ډیسیژن، چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي هلته زیات کسان په نورو ځایونو راولي او حمله وکړي، کې دې شهر اوس توګه پری دی، خو هغه یو خلکو کې نا امیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالي واغسته یا دی چې کوم نور په پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبې په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیره میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابره کړه او په راتلونکو درو میاشتو کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسي. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړه وړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام ونیسې، کوم مقام چاته ورکړه، کوم مقام څنګه دین استفاده وکړه. دغه خبرې باید د دې شوي چې د دوی په مابین کې اختلافات دي، عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دغې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده او زیاتره خلک یې حتی په پیسو هم دغه زیاتره اطراف کې چې د ولسوالۍ لاس په لاس کېږي زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته د اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي، دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق تاسو ته معلومه ده چې د هیروینو قاچاق د په دې مملکت کې خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، دغه په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجوردي هغه اخلي.
که څه هم افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
تسه ازادی رادیو آورایی د اجرایی ریاست لومړی مرسیال محمد خان وایي هیڅ هیواد به د افغانستان د جغرافیې په بدلولو بریالی نشي او دا هڅه به د هغوی د سر په بیه تمامه شي. محمد خان ټینګار کوي چې افغان سوله او امنیت غواړي او دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له وینې تویدنې څخه خلاص واخلي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي وحدت حکومت پر بهرني سیاست او د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د چارواکو پر کمزوري او ناسم دریځ انتقادونه کوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د نامنۍ له زیاتېدو او د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ له هڅو سره سم د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې هیڅ هیواد به له وسلوالو مخالفانو نه په ګټې اخیستنې سره ونه توانیږي چې د افغانستان جغرافیه بدله کړي. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال که څه هم وسلوال مخالفان سولې ته رابولي، خو وایي هغه هیوادونه چې غواړي افغانستان ناکام کړي د هغوی د سر په بیه به تمامه سي. انجینر محمد خان ټینګار کوي چې افغانان په هره بیه د دا ډول هڅو مهارولو ته تیار دي.
په اوسنیو شرایطو کې د موجودي جغرافیا تغیر ورکول د وینو په قیمت تمامیږي، که استعمارګر قوتونه او یا هم دهشتگر قوتونه غواړي دې جغرافیا ته تغیر ورکړي، دا د انسانانو د مرګ په قیمت تمامیږي. ټولو ته دعوت ورکوو چې راځئ ټول انسانیت په سوله، صفا، ثبات، ورورګلوي او استقامت کې ژوند وکړو.
اجرایه ریاست له دې وړاندې ویلي وو چې د سولې له خبرو سره په خوا کې به له مخالفانو سره د مقابلې لپاره افغان ځواکونه لا تجهیز او پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي وحدت حکومت پر چارواکو انتقاد کوي چې د وسلوالو مخالفانو او بهرنیو هیوادونو پر وړاندې کمزوري او ناسم دریځ غوره کړی دی. دوی وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې حکومت له یو پیاوړي دریځ څخه له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې وکړي او نرمه لهجه پای ته ورسوي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای کچیرې چارواکي د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له ناکاره سیاست څخه لاس وانخلي، هیواد به نور هم د تباهۍ خواته ولاړ شي.
حکومت د سولې لپاره ستراتیژي نه لري. د دوی دا څرګندونې نشي کولی د خلکو درد را کم کړي. طالبان افغانان وژني. هر څوک چې له طالبانو سره سوله غواړي دا ډېر خجالت کوونکي او ماشومانه سیاستونه دي.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو په هیواد کې جګړې ته زور ورکړی او توانېدلی دي چې د کندوز دوه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او همدارنګه د ملي شورا پر ودانۍ ډله ییزه حمله وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وای له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکوي چې حکومت له قوي دریځ د سولې خبرې پر مخ یوسي او د دوی پر وړاندې افغان ځواکونه لا پسې پیاوړي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په حالاتو کې اوري چې د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد وایي امریکا د شیعه مذهبو د دولسم امام په لټه کې ده. د شیعه مسلمانانو په باور امام زمان په لسمې پېړۍ کې لادرکه شوی خو بیرته راځي او پر ټوله مځکه عدالت رامنځته کوي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد په دې ادعا سره د رسنیو پام یو ځل بیا ځان ته اړولی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د ایران د پخوانی محافظه کار ولسمشر محمود احمدی نژاد له قوله راپورونه خبره سوي چې وایي د امریکا متحده ایالات د امام زمان د نیولو هڅه کوي. د شیعه مذهب باور دا دی چې امام زمان په لسمه میلادي پیړۍ کې لانځار پټ سوی او د ځمکې پر سر د عدالت رامنځته کولو لپاره بیرته راځي. محمود احمدی نژاد د روژې د پیل په مناسبت یو شمیر عالمانو ته د وینا پر مهال د خبرې ته اشاره کړې چې د دولت بهار په نوم یوه انټرنیټي پاڼه کې خبرې سوي دي. دا پاڼه د ده د نږدو ملګرو ده. احمدی نژاد وایي لویدیځوالو د امام په اړه د امریکا د بشري علومو په پوهنتونونو کې ډېرې څېړنې کړې دي. که ووایم چې د امام زمان په اړه د دوی څېړنې تر هغو تحقیقاتو چې د قوم، نجف او مشهد په علمي حوزو کې کیږي زرګونه ځله ډېرې دي، نو مبالغه به مې نه وي کړې. د احمدی نژاد له قوله همداراز راغلي چې لویدیځوالو د امام زمان په وړاندې خپل تحقیقات بشپړ کړي او د هغه نیولو ته هم نږدې سوي دي. د ده په خبره له غربیانو سره یوازې د امام د عکس کمی سته. احمدی نژاد د امریکا اداره شیطان وبلله او زیاتوي چې لویدیځ په تیره بیا امریکا د امام زمان بیرته راتګ د خپلې امپراتورۍ لپاره یو ګواښ بولي. راپور زیاتوي احمدی نژاد د خپلې ولسمشرۍ په دوو دورو کې په پرله پسې ډول خپلې کورنۍ او بهرنۍ چارې په یو ډول د شیعه مذهبو په امام پورې تړلې وې. دی وایي دا پیسې چې موږ ترلاسه کړي دي د امام زمان دي. او بل ځای د وینزویلا د پخواني ولسمشر هوګو چاویز د هغه ارادت یادونه کوي چې د ده په خبره امام زمان ته یې درلود. دی وایي په ټولو ویناوو کې د امام زمان نوم یادوه. زموږ لاره د امام لاره ده. کله چې له چاویز سره د امام رضا علیه السلام زیارت ته ولاړو هلته باید د هغه څیره لیدل سوی وای چې څه ډول یې خبریالان راټول کړي او 15 دقیقې د امام زمان په اړه خبرې وکړي. احمدی نژاد له 2013 کال راهیسې چې حسن روحانی ولسمشر سو تر ډیره په عام محضر کې نه لیدل کېده، خو په دې وروستیو کې د لوی فساد په تور د ده د دوو تنو نږدې همکارانو تر نیول کېدو وروسته او هم په غونډو کې په ګډون سره یو ځل بیا په رسنیو کې مطرح سوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د افغانستان د مختلفو سیمو څخه د ازادۍ راډیو اوریدونکو په خپل اسمسونو کې په پارلمان پرمې حمله او د راز د نورو مسایلو په اړه پیغامونه راستولی دي. محمد مدنی له نورستان څخه په خپل اسمس کې وایي طالبان د اسلام له نوم څخه ناوړه ګټه اخلي او د ده په خبره دا جګړه د طالبانو جهاد نه دی بلکې دې ته د شریعت پر اساس فساد ویل کیږي. یو بل اوریدونکي چې نه نوم او نه هم خپل سیمه ذکر کړی دا په خپل سمس کې وایي که زه ولسمشر شم نو په افغانستان کې زر تنه جنایتکاران به وژنم. مجیب الرحمن کریمی بیا د نورستان د نورګل ولسوالۍ څخه په خپل ایس ایم ایس کې لیکلي دي چې په کابل کې د پرونی تروریستي پیښې په کلکه غندنه کوي، ځکه چې د ده په خبره پر روژه د روژې په مبارکې میاشت کې الله جل جلاله د ځناورو ښکار منع کړی، پاتې لا د انسانانو معصومو ماشومانو وژنه ده. دغه راز ځینې نورو دوستانو بیا په خپلو ایس ایم ایسونو کې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د امنیت غوښتنه کړې او وایي چې حکومت باید د امنیت د ټینګښت لپاره جدي او پراخ اقدامات وکړي. د خبرونه په دوهمه برخه کې آزادي اوریدونکو او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه خبريږي، خو اوس صفی الله ستنگزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د طالبانو د ځینې رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ییز حل غواړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کاري شفافیت نه لري. د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تېره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال وژلي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه څرګند کړل. او د روسیې، جرمني، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ غونډه وکړه او هڅه یې وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې بیا ژوندۍ کړي.
د پاکستان په جنوب کې په خاص توګه کراچۍ ښار کې د ګرمې هوا له امله سلګونه کسان مړه شوي دي. ګرمې هوا د کراچۍ ښار او شاوخوا سیمې ډېرې ځپلې دي. په اړه له پیښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنی حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد، لاړکانه او شکارپور ښارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تېرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 270 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسېدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی، خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ته چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنې مرسته په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنې حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسېدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغان د پاکستاني پوځ مرستندوی مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي، نو له دې امله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي، ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه و چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره یې د رواني میاشتې له 26 نېټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده دی وایي چې د دوی په کلي کې یو غیر مسؤول وسلوال کس دی او په ناحقه یې د ورور ویشتی دی د پروان دغه اوسیدونکی وایي سره له دې چې له دې پیښې څخه څو میاشتې تیریږي خو د پروان ولایت د امنیت قمندانۍ لا تر اوسه دا کس نه دی نیولی
زه د خلازیو اوسیدونکی د خواجه خیلو د کلي مربوط ده د پروان ولایت
ستونزه مو څه ده
دغه ده چې په ویشتم د ساور باندې د بریالي په نامه باندې دلته یو غیر مسوي کس ده دلته زمونږ په ځمکه کې کار سره د کارګر دي خټې اجاره ورکړې دي زمونږ په ځمکه کې دلته راغی د کارګرو نه یې بیلونه بار کړه کارګرو ته یې کنځا وکړې مونږ چې ورغلو مونږ ورته ویلې ولې داسې چې وروره مونږ ته یې کنځا وکړې دلته راسره ونښته ونښته ورسره کشولې موټر په موټر ته کچکشه موټر ځان یې ورسره باندې کړې وروره په بندولو په وخت کې داس د مرمۍ وویشته خل دا ټول دا سړی ته خلاصې بیله خپل کار پروان ولایت مری ټوکړه خپلې زخمی ولید وایتان راغله خپلې ټول گزارش ولیکه دا مغه شپه په تیر حال برسی د سایه وکړه چې راځه د زمينه څونه لري د زمين سایه ته راغله دا په موږ باندې ترس کړای دا مقصد دولت په تیر راغی نو وای چې رانه غي مغه اول شپه په تیر راغی نور څوک تیر راغله او هغه ما ګرځي هغه د خپل کلی ختم کړي د ریسلو نفر مصاله ور سره دي خپل کار کې خلاص نو تجربه دې قضیه ور شو
دا بعد یې له چته وای تاورور ویشته ده دا څوک ده
دا حاجی افضل په مرمۍ ویشتلای دوه مرمۍ ویشتلای خلکو د ټوله د قضیه معلومه ده
حاجی افضل څوک ده
حاجی افضل هم د کلی ده کنه د زما ورور ده دغه کلی هم دغه کلی دی کای ده په لازمه کې ور تر اغلای ده دوه مرمۍ ویشتلای د کشاوي موټر ته چې ځان ور سره بندي په دې وخت کې دوه مرمۍ ولي خل راځي ته خلاصي غزي خپل کار
یعنی کوم مخکنه د خصومت یا دښمنی خو نه و
ایت خصومت نو ایت خصومت دا یو جوړګیر ده مساله کړ ده مقصد چې دی له کوټې زمکا ولري او څه وځي خی تاجیدای ری پیسې ته واړی ایت خصومت نو موږ ته پښتنا کړای شي موږ ډیر غریب خلک دي خپل کار او څه ته چا سره نه کار لري نه غرض لري نه دښمنی لري دې سره کوم چای منګه درلودل په دولت کې مخ کې واریزم کړي او مقصد یو خلکو ته به معلومه دي سره موږ دښمنی لري دښمنۍ دی لیازې وشتلو یا کوم بد امر رسول دي ایت خبره نشته
و ستاسو ورور چیرته ده
شپخانه کې دا کیندل اتره دې بستر او سم راوستلای د مقصد د هغه کې دا د شیف په چارکار کې مریضه ور کړې ده په ایمرجنسي کې بستر او بون ته چارکار ته الته علاج نه شي بیا په ایمرجنسي ده بوته ایمرجنسي کې اوس پرو د پزای کې درې میاشتې بعد بیا باید ایمرجنسي ته لاړ شي بیا عملیات شي مقصد مشکلات لږ ډیر دي
دا په دې معنا چې امنیتي مسولینو د دې مسلې پوښتنه نه ده کړې او دا کس نه دی نیولې تاسو هم دا وایي
مقصد اول چې په تیراغلی نو اجازه پیډری نه وایا او په تیراغلی مقصد وکړ ته ورته کولای چې بریالای چیرې بریالای نشته برسی د سایه کړه د غذای کې چې چړای وشتلای دالته تلی برسی کړه او نو رې څوک نه دی ځاتا یا وسکار نه د تیراغلی بیره ما دل وکړ
اوس تاسو د امنیت قمندانۍ تتلیلی یغوی درته څه ویلی
دا مونږ نه ورغلی دا مونږ خپل زخمی شي خپل زخمی د مار مارګ یال او خپل زخمی تداوی مونږ لا وکړه اته چې هغه خلک د دې سره همکاري کړي د مثلا درد دلې ور سره کړي هغه ته وڅ خبر علی چې زه به تاسو سره ګورم زه تاسو مولم تاسو نه پرنت همکاري کړي دا هم کوم خبره ما فاق کې کړي دا مقصد خلک د دې همکاري کې دوستانه دي نه هغه خلک د دې اخلاص
تاسو نو څه غواړئ
منګ دا غواړم کمانډان صاحب دا نه سره وګګیږي ته دا مسله ورته ولې دا سړی نه نيسته
باید توه هڅه مو وکړه چې له بریالي سره چې ویل کې غیر مسوله وسوال کمانډان دې اړیکونه سو خو بریالي نشونو د پروان ولایت د دغه اوسیدونکو ستونزې مو د پروان د امنیت له کمانډان محمد زمان مموزي سره طرح کړه یو کس منګ ته د خلازوی لسیم نه زنګ وهله غوایي چې یو غیر مسول وسلوال کس د ورور ویشته ده دا وایي د ساوت په میاشت کې دغه پیښه شوې خو تر اوسه تاسو دغه غیر مسول وسلوال کس نه دی نیولې تاسو په دې اړه څه وایي
bale منګ دا تاریخ د سیستم باندې نه تاسو دوه درې افتی کې لا زیات من کلی خلاصین اول لغه دې موږ اوځي چې لته نفر چې مرمۍ وشتله ما خام مازن روستا موږ پولیس ته وظیفه وکړه پولیس لاړ منطقه دې نه بررسی کړه نو بجرین فرار کړی فرار کړی منطقه کې کله راځي نو د غله په شکل راځي کله چې غل راځي نو دوی که چېرته لوی اطلاع اخلي یا کوم نور دوستان د خلکو همکاري د پولیسو سره نهایت مهمه ده خل چې همکاري ونه کړي نو موږ خو یو اصول د دنیا هم نه دي او د دولت هم دومره توانمندي نشته چې موږ هر کور باندې پیرهدار وګرو کله د وطن کې شته دي خصومتونه دي دا چې به مونږ پوښتنه وکړو سړی ونیسو خصومت ونیو خلکو نه پوښتنه وکړو د متضرر نه پوښتنه وکړو چې تا چې وجه سوه ولې سړی ویشته ولې ویشته بل څه وجه چې خصومت هم نه و جنجال هم نه و دا سړی لیونی د خلکو دي خامخا څه مشکل شته منطقوي موږ پیګیري کوو انشاءالله ډېر په رابطه تدبیر لرو خمن
د دې ورور نه بلکې وایي چې نور خلک هم ځوروي
کله چې اطلاع راشي موږ هېڅ پروا نه لرو هر څوک چې موږ په دې نیولو کې هېڅ معذرت نه لرو خو که کله خلک موږ سره همکاري وکړي موږ خلکو نه په غوښتنه دا ده چې کله دغه چې مفسد خلک یوازې دا نه نور مخرب مفسد لګولګرد خلک چې منطقه ته متضرر کېږي موږ ته وښیي که نور نه کېږي تلیفونونه شته دي تلیفون خصوصي دي موږ ته زنګ وهي دما نمبر ټولو خلکو سره شته کنی موږ د پروان ولایت کې د صندوق د شکایت صندوقونه نصب کړي دي تقریبا ډېرو ځایو کې صندوق شکایت د پولیسو که څوک مشکل لري حتی موږ داسې په راډیو کې په تلویزیون کې تاسو راډیو طریقه هم دا خبره کوو که زموږ د پولیسو نه څوک شکوه لري په قد موټر نمبر سریال دې واخلي یعنې موټر نمبر واخلي موږ ته تلیفون وکړي یا یاداشت کړي دي موږ هغه کې زراعت کوو ځکه چې دا جامعه ده هر نوع مشکلات شته دي که نه خلک نه بلکې حکومتي خلکو کې مشکل شته دي اکثری موږ کوشش کوو دوی ته موږ عاجز نه یو چې موږ څوک نشو نیولی بله
مخکې له دې نه تاسو داسې موارد درلودل
خو ډېر زیات دا خو افغانستان ده ډېر زیات داسې موارد شته دي چې خل ولګار خلک هلته غله وو رالو په دې چاکلو رباط کې موږ چې په شوای ولو ډزې وکړې ډزې په نتیجه کې مړه شول هم وشته مړ شو دی په دې مړه مړ سره وو ډېر غل وو بله شپه یو کور ته یو سړی وښته و چا ویشتلی وو کور والا عمر کړی وو تیره میاشت کې موږ دوه کسه ویشتي وو د زخمیانو شفاخانه کې بندي دي دا غله دي مسله غله ډېر زیات موږ رسې نیولي تقریبا د 500 نه اضافه خلک یو نفر چې دلته تیر کال دوه درې کاله مخکې یو واده کې نصیب هم اچولی وو هغه کې تقریبا 40 کسه مړو څو زخمیانو هغه هم ونیوو موږ تقریبا د 500 نه زیات مجرمین نیولي ما وروسته هم سوارلي په سلهاو کیلوګرامه زرهاو کیلوګرامه مواد مخدر هم نیولي
یعنی ستاسو فعالیتونه ډېر د خلکو په همکارۍ متمرکز دي
ډېر شک نشته چې خلکو همکاري نهایت مهمه ده خلک باید موږ سره همکاري وکړي چې خلک همکاري ونه کړي دا وګوره د افغانستان تشکیلات زه خبره کوم یوازې د بګرام ولسوالي 2,60,000 نفوس لري او د موږ ټول د پولیسو تشکیل 8 کسه ده دا اوس د دې خلکو دومره راځي دومره ځمکه دومره ځنګلزات ټول باغونه دي دیوالونه کې تاو دي دې خلکو چې خلکو سره همکاري وکړي دا مشکل نه حل کېږي خلکو همکاري وکړي چې موږ دومره موافقه لرو همدا اوس هم کله موږ سره همکاري وکړو دغه سړی دوه هفته کې موږ نیولی
دغه سړی چې اوس شکایت کړی دی دوی څه وخت تاسو ته درشي
چهار وخته دروازه خلاصه ده دوی ته موږ هر وخت چلشي
تاسو ژمنه کوئ چې له دوی سره به همکاري کوئ او مجرم به چهار چیرې وي هغه به نیسئ
افغانستان په هر ولایت کې د دېدس دخیس کې موږ نیسو
کور ودان قومندان صاحب تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم ستاسو دروختي او خوشی په هیله ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید په دې اونۍ کې هم ډيري ټلیفوني اړیکې لرو چې لابه د مرغه ډېر برخه د نامنۍ په اړه شکایتونه دي دغه روانه خبرونه هم د یو افغان په پیغام پیلو چې د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه د جګړو له صحنې څخه شغونه ثبت کړي دي او د هغې سیمې د خلکو وضعیت یې زموږ سره شریک کړی دی په ګډه به وویل
مزه بدیر وزه کې د جنگو سره ډېر سخت پازای به دغه مشهاده تاسو په مکه کې د شاجو کې د جنگونه دي
دا په دې روزه مبارک مست دا کوچنیان دا روزه ماتنه دا د روزې دا جنګونه دا زموږ حال په دې روزه مبارک روزه مبارک کې د جنګ حالات د جنګ حالات ستو دا حوالونه دا پاکستان زموږ کورو وریږي دا زموږ د افغانستان د خلکو حالات
محترم ورور استاسو راغلی پیغام مو خپور کړ. هیله ده چې امنیتي چارواکو هم اوریدلی وي او د نه یوازې د دې سیمې بلکې د ټولو هغو سیمو امنیت ته پام وکړي چې خلک پکې له ستونزو سره مخامخ دي. اوس به د هغو نورو اوریدونکو شکایتونه هم واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د ناامنیو په اړه کړي او هم د نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په خپله د دوی څخه به واورو.
زما پیغام دغه دی چې زه د نوزاد لسرې څخه د غره څخه ما اړیکه نیولې ده. هلته په یو ځای کې ټلیفون کار کوي. زما پیغام دغه دی، زما دا پیغام نشر کوي چې په لس کیلومترې کې حکومت دغه توپونه ایښي دي، ملکي کورونه، ملکي کلي په ټوکر ټوکر یې کړل. زما دا پیغام نشر کوي دغه ملکي خلک دي نیولي طالبان خو دي ولي موږ نه ورته چې هغه مو ولي دغه زموږ ملکي خلک یې داسې را ټوکر ټوکر کړل چې کورونه کورونه یې خلاص کړل. او بیا حکومت دغسي په دغه لس کیلومترې کې اوس دونه غټ توپ دی چې هره مرمۍ نه نمنه ده. د دې معلومات ته ورته کېږي موږ ټوکر ټوکر کړو دغه م پیغام دی دا م نشر کوي.
زه محمد سالم د پکتیکا ولایت د ډلې ولسوالۍ د لوړګي سیمې نه په تماس کې یم. د سلامونو څخه وروسته زما عرض دا شی ده، دغه د مکور په ولسوالۍ کې اربکیانو یو دغه شان لاس اچولی ده چې یو څوک لا هم ودې ته نه پرېږدي چې خپل مال په خپله غاړه کې کور ته ورسوي. بس چور تالان جوړ ده. ما د اشرف غني چې دا خواهش ده، په دغه نقشه باندې خو نه حکومت جوړېږي او په دغه نقشه نه ولس ټیکېږي او په دغه نقشه باندې نه امنیت راځي. دغسې خپل سرې د باغچو ګمان پخان پایلوچان دي، سر اقتدار جوړ کړی دی. ولا که د یو چا ناموس په امن وي، ولا که د یو چا عزت په امن وي، ولا که د یو چا مال په امن وي، دا ټول دولت یې تر ریاسته پورې ویني. بس دا ویل نهشته دا که غاري دا خلک وایي دا بدې ورځې کې دغه 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 تر ولایته تر وزارتو پورې دا خبرې ولاړې. حکومت هېڅ غوږ نه په باسي. په دغه رقم لاده هم په دې خبرو راډیوګانو ژورنالیستان ستړې دنیا ستړې سې مو امنیت راوله و مو دا کو مو دا کو دا که د امنیت ترکیې وي او لارې وي دا لارې خو د ما په نظر باندې د حکومت د جوړولو او د افغانستان د ټیکولو لارې ما ته نه ښکارېږي. نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم. جناب عبدالقادر دی نن ولایت د مشاکلا ولسوالۍ. زه خبرې درسره کوم. نن د اسکار کې زما سره ظلم کوي. ما څه مطلب سینه لنګ وتا او سین پاجې نو زما تر دې کې نو دې مونږ نه پېږدې مونږ اکثر څه ډېر پاجې مونږ د ډاکټر سره باندې سره ته دا غي له لرې چې مونږ د اکثر د مونږ سره څنګه چلانو چې مونږ ټول بازار ته مونږ پلیز مونږ سره څنګه چلانو کېږي. بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم. زما پیغام نه شته.
سلام علیکم. زه محمود د فراه د ولایت خبره کوم. د بلا بلک د ولسوالۍ دوه چاکه پروسې یو اوبه ستوپونه دي دې سیان دې را باندې کاریې په سوهاوو د دوی کښېنې وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا سنګ دغه وله هغه بمبار له خدای رسي چې پر دغه خو دي نو هغه خو هر یو نه ویشتی دی ګناه سړی نه ویشتی دا خو دا پنځه لوټې دې را باندې غورځي هر ځای چې ومشه بیا کښکې یو لس یې کاروله یو شل دا په سوهاوو یې کاري زموږ پیسه را دې چې ګرځې دې به یو وخت سره مړ کې چې بیا غم وسه. وسلام.
الو ورکه دې ورکه ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما راوي پیغام دی چې دغه د غورک ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي. کښتونه یې وسول، زیرې یې وسولې، غنمان یې وسول. دا خلک مسکنان دي، ډېر په تکلیف دي. نور حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ولایت کې چې تر قدرت یې تېره د خو ولایت کې نو دا حکم مشکل نه دی. سړی یو کار نشي کولای په وسه یې نه وي. ولې بیا مخلوق در بدره کوي؟ ولې بیا خلکو ته تاوانونه رسوي؟ که دې په وسه ده خو پسې وایه ښځې نه زه طالبان چې واخه خپل ولسوالۍ باندې څه او که دې په قدرت نه ده ناکه منطقې مه په کوره وه اوس دې هم په تورې کړي دي، هېڅ ټیم نه دي کړي.
افکار دی بندیان دی دتی ضرور پنځه کال کې دې سٹایټ مالات تیاری سره دې ته تیاره تر ولسوال نه شي خوندې کولای چې سٹایټ مالات په تیاره دی نور بندي. السلام علیکم.
بله زه د هلمند مساکلات ولسوالۍ سره د تفریش کیم. سر مساکلا واد ډېره خرابه ده، ډېر جنګونه په شه کې دي. ما دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي. دا اوس څه شي وخورو څه وکړو؟ نو مزدوري کوای شو، نو خواري کوای شو، دغه مې ارزو ده. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د خاص روزګان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. خاص روزګان په ولسوالۍ کې کپلس دي، کاربکیان دي، په جګو جوګو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژوي. آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوو او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو؟ دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي؟ په څارویو باندې د غرو سرو ته اوبه ولوده پر خېژي، دوی ته لنجر ولاړ دي، د طالب دوام څخه دوی په خپل لنجرو کښې دا اوبه نه وړي. آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی ودوی ته که دا هم خود سرانه دي؟ دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېژي؟ دا ډېر وچ کېږي ابل ور دوه نفره پټاو سلو من پټاو سلو ملکي خلک د دې د اوبو دپاره ورخته اوبه ورخېژولې. آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي؟ وسلام. بلې السلام علیکم. خاص روزګان ولسوالۍ څخه م تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کښې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او غرو کښې طالبان ورته ناست دي. وطن کښې وطن کورونه ملي عملي اردو ولي په غټو توپه باندې؟ آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی، اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي؟ دا پیغام زموږ ته نشر سي د ازادي راډیو د لارې څخه. موږ ډېر بد دال دی، کورونه په لیلي توپه ولي انسانان څاروي دا ټوله د منځه دغه نږدې کورو ته ولاړو. وسلام. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم. د جلال آباد د مارکیټ د پاره، د حاجي ګل مراد د پاټک اچول د پاره، د دواړو مقاماتو ته، د ښاروالۍ د ننګرهار ته او خصوصا دا نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام وړاندې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه مارکیټ دروازې نه ایسته کړي. منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې را وځي هم درته پیسې اخلي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد الله احمدي د زابل د ولایت شاجوی ډول سړي د خواب له منسیې څخه له تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته د دې کار کېږي چې موټرسایکل د حکومت لخوا څخه بند شوي دي، بل د اردکیانو لخوا څخه خلمبیر په تشکیل دي چې د کاکا یا د ماما زوی په طالبانو کښې وي، د اردکیانو لخوا څخه تکې کېږي په یو لک او په دوه لکه روپۍ باندې ازاده کېږي. او بل چې هر وخت عملیات په وخت کښې هر موټرسایکل چې په سارا کښې ګیر شي چې اسناد ولو کښې نه ولو هغه د حکومت.
السلام علیکم. زه د ارګون د ولسوالۍ، سروبي د ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون په لویو ولسوالۍ پورې اړوند د هغه په نمایندګي خبرې کوم. ایم ټي ایم فعل بیخي خراب و. دلته مخکې در شو کار یې کوو، دلته خو اکثره خلک مسافر دي، یا په پاکستان کښې دي، یا په خارج کښې دي، یا په عربي ممالک کښې دي، د شپې خبرې کوي، خصوصا فامیلي بهر تلی نه شي، سارا ته لاړ شي بوځي، خطرناک هم دی او شم نه دی چې د شپې سړی دننه او د باندې لاړ شي خبرې وکړي. دلته په کښې پنځه اویا د ایم ټي ایم سیم کارت خلک اخېستي دي، اما کیفیت بیخي خراب دی، څو میاشت کېږي خراب شوی دی. ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دغې ته توجه وکړي، د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ، د سروبي ولسوالۍ او نورو ولسوالۍ خطه بیخي کیفیت خراب دی. وسلام.
نجیب الله نیکزاد د کندهار ولایت څخه تاسو سره پر لیکه یم. زما پیغام ولسمشر اشرف غني ته دغه دی چې په څو ځلې زموږ مشران اشرف غني ته هم تللي دي، زموږ ستونزه د کندهار د مېوې د مارکیټ ستونزه تقریبا اووه اته میاشتې کېږي. زموږ مارکیټ د حکومت لخوا ته خصوصا د زاړه ښاروال چې اوس هم حاکم دی او همدارنګه زاړه والي څخه د دغې څخه جرې شوی دی هغه لخوا څخه قذب شوی و، هغه ودرېدی. د هغه په هېواد کښې موږ ته بل مارکیټ نه دی جوړ شوی. موږ ته وایي چې تاسو د شخصي مارکیټ ته ورته، خو هلته زموږ خلک نه دي. زموږ خلکو خپل لګښت باندې خپلم ځکه دا ترې ولې هغه باندې د ولسمشر اشرف غني همدارنګ اجرایه رئیس ډاکټر عبد الله السلام امرونه هم راغلي دي مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي دي خوست کندهار کې ټول امضا شوي دي خو د کندهار د امنیت قمندان لخوا څخه جنرال اجین لخوا څخه هغه نه امضا کېږي هغه تمرته د درواغ وایي رکول کېږي نه امضا کېږي سبا امضا کېږي د کندهار کې یو ځله حاکم کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی د هغه د ورونه د فلاس کې هیڅوک په کندهار کې د هغو څخه هیڅوک واک نه لري چې بل تجارت لامخ بوځي یا وایي چې د هغه په مقابل کې موږ فاسون کړی دی هغه چارواکي ته کرزي حاکم کړی په کندهار کې هغه دم خلي رسېږي چې ودنۍ شخص په کندهار کې پاتې هغه جنرال اجین دی موږ غواړو چې هغه هم د انتخابي رئیس یا موږ خپل کار یې تجارت یې لازم ځکه زموږ خلک وو ډېر مجبور دي نور نه کولای چې دغه مشروع ته هم کښېني نو موږ مظاهرې هم کړي په کابل کې د کابل پارلمان مخ ته زموږ هیله دا ده چې اشرف غني خوستن یو ځل بیا پر کندهار باندې فشار راولي او همدغه زموږ د حال کې ونه نه الله سامان
الو السلام علیکم زه د روزګان ولایت کې زه د ولسوالۍ خبرې کوم زموږ لار ډېره بنده ده زه د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت غواړم چې دا زموږ لار خلاصه کړي او خصوصا د چیرې د قمندانۍ امنیت دا څنګه قمندانۍ نه د ګیزه ولسوالۍ په یو کیلومتر کې جنگ دی او دوی هیڅ توجه نه ورته کوي السلام علیکم
بل السلام علیکم د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ د طرف تماس کیم زموږ خواهش لر دولت دا ده چې دا زغه د رسم په عملره نه وکړي وروره شل شپې کېږي وروره په شپې کې لارې بندې دي وروره مخالفین له خوا وروره جنگ او جریان زیات وروره جانا مرکه ولسوالۍ ته بازار ته شي نه داخليږي وروره روزه راغله وروره قسم خدای کو بازار کې شي پیدا کیږي وروره موږ له دولت نه دا خواهش لرو چې وروره سم اجرستان د رسم په عملره نه وکړي فرمختګ دی وکړي وروره یا د سکوت کې و سلام به احترام
زه ولایت د لوګر د محمد حسین ولسوالۍ نه خبرې کوم د ما غوښتنه له ملي پیوستون نه دغه ده چې د مدغې د ولسوالۍ د دفتر د حساب تنګې پیسې کمې دي دغه د موږ لږ باغونه ډېر دي لښتینه ته پخېږي دغه که تاسې موږ ته نه راکوئ قرض خو راکوئ بیا په قرارې موږ درکړو په 100% کې بېرته له موږ وګرځوئ خو دغه لښتې موږ ته پاخه کوي د موږ ډېر نږدې ځمځکه ده د مونږ ټولې اوبه ضایع کېږي دغه دغه د مال ملي پیوستونه دغه غټه غوښتنه ده چې باغو تر اخره پورې موږ ته لښتې پاخه کوي که نغدې نه راکوئ قرض خو راکوئ چې موږ خو اوس کار پرې وکړو بیا به اقتصادي بېرته راشته وګرځوئ د کال اقتصادي راباندې کېږدئ بېرته یې راشته وګرځوئ فرق نه کوي خو اوس حالان موږ ته دا لښتې پاخه کوي نور هم په مخه ښه
السلام علیکم زه حیران پکتیا والم او جمعه زادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام ده او جمعه د افغانستان د مهاجرو د وزیر صاحب نه دا توقع ده چې د مهاجرو غم وخوري او په پاکستان کې مهاجر ډېر په بېرحمه ډول سره رسول کېږي هېواد ته او نو دلته د کوم خپل جي سرنوشت لري دی نه تعلیم شته نه جای شته نه کور شته نه کلی شته هېڅ نه شته او جدی د کارتو موده باید نور هم وغځولی شي او دوی په تدریجي ډول خپل وطن ته په خپله خوښه راستانه شي او موږ د پاکستان د پولیسو نه ډېر په عذاب یو زه تازه د پاکستان راغلی یم دا مې خواسته تاسې زما دا پیغام باید ټول افغانان او د افغان حکومت واوري نوره ډېره مننه مهرباني
السلام علیکم روزګان ولایت شیراسا ولسوالۍ څخه خبري کوم زما پیغام دا دی د حکومت څخه زه غواړم چې دغه د شیراسا ولسوالۍ منې لارې شا خوا مشره دي لارې پر بند دي روشه مبارک می اشراله نه پټه چې نه غوري نه کاز نه چاوي نه بران نشته شیراسا ولسوالۍ کې نشته حکومت خپل ځان تر سامان وای دل په کتار چې روای شي وای دل طالبان ستیاش طالبان پر موږ لارې منې کړې دي اشرف غني سلما دا هیله ده یعنی دغه ولسوالۍ کلوخت خوشی کې یادی حکومت سره جیر کې ملي اردو ودی نشي ملي اردو وای دلم جنگ نه کی وای دل ما شي وای دل ځان سره طالبان شری وای دل طالبان شاه خو لري بنې کړی دي نه تی په دنیا شي مونږ په دې زموږ چاره خص مور ملکان د دوه سره تر فونان دی ام دا په سر ټکی ما پر سر ټکی و سلام
وعلیکم سلام دوستانو ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه هم دومره و. دا باید یاد کړم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول شوو پیغامونو پر اساس جوړیږي. قلم او کاغذ راواخلئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مویم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.